اودن کو د مشال ریډیو نه زینا ست اخبارونه په روستي خبري غړي کې د خپل قربا اسلام محمد سلامونه منې وخت شوه 15 بجې په دې خبري غړي کې استاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو و بورې د عمران خان د لان مارچ په اړه باندې د غسي د خبريال ارشد شریف د وژنې په اړه هم راپور لرو ډېرې موضوعات استاسو لپاره لرو کورنۍ او نړیوال خو تر هڅه مخکې له ګلیاس د سات تازه خبرونه لرو
تړي مشر ګمړې خبرونو سره ټکی د پاکستان فوج د خبريال ارشد شریف د وژنو د وژنې بیا د پلټونو غوښتنه کړې د باړي قومي مشرانو په سیمه کې د پولیسو چاپو اندېښمن کړي او په ایران کې د مهسا امینی د وژنې پر ضد په څلوېښتم ورځ هم مظاهرې دوام لري. دا خبرونه تفصیل د پاکستان فوج په کینیا کې د ورل شوی خبريال ارشد شریف د وژنې د پلټونو غوښتنه کړې ده. د فوج د اماډیکو د ادارې آی ایس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار پرون یو شخصي ټلویزیون 24 نیوز سره په خبرو کې ویل چې حکومت ته یې په دغه غاړه د بشپړو پلټونو لپاره خواص کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې په وار وار په فوج اتورنو پوری کیږي چې پر ضد به قانوني کاروي کیږي. د یادونې وړ ده چې خبريال ارشد شریف د اتوار په شپه د کینیا په یو مرکزي سړک د پولیسو په ډزو کې ورل شوی و. د پولیسو په وینا دوی په سیمه کې د غلا د یوې پیښې په تړه د مشکوکو غلو په لټون کې ول چې ارشد شریف د شناخت د غلطۍ له وجې ورڅخه وژل شو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د کینیا له ولسمشر سره د اکتوبر په 14 په ټلیفوني خبرې هم کړې او ورڅخه د پیښې د پلټونو غوښتنه کړې وه. بلخوا د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر په دې لړ کې یوه کمیټه هم جوړه کړې ده. دا باړي قومي مشران وایي چې په سیمه کې د پولیسو بې ځایه چاپو اندېښمن کړي دي. د شلوبر قومي کونسل مشر عبدالقیوم اپریدي پر مشرانو ته ویل چې په باړه کې د یو شمېر کورنۍ د پولیسو لخوا د چاپو په وخت بې ځایه زوروبل شوي او د سیمې له دود دستوره سرغړونې شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې څو ځله پولیسو بې له څه وارنټ یا عدالتي حکم یا د خزینه پولیسو په کورونو ورننوتي چې ټول ولس یې اندېښمن کړي دي. بلخوا د خیبر ازلی پولیس چارواکي د نوم نو خودو په شرط پر مشاله تویل چې بغیر د ماجستریټ له اجازه چاپی نه وهي خو ځینې داسي امنیتی ادارې شته چې د پټو معلوماتو پر اساس له پیښور د نشي توکو په کاروبار کې د ککړو کسانو پر ضد د کاروای اختیار لري. د پاکستان تحریک انصاف اګوند مشر پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر پر 28 د لاهور څخه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. د مولي پون په لاهور کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې دا لاریون د هیواد د ریښتینی ازادۍ لپاره کوي چې د لاهور د لیبرټي چوک څخه به د جی ټي روډ د لارې اسلام آباد ته رسي او ټول خلک به په دې کې برخه اخلي. پخوانی وزیر اعظم ویل چې په هیواد کې زر تر زر انتخابات غواړي. د یوې پوښتنې په ځواب کې عمران خان ویل چې دا به یو سوله ییز لاریون وي. دوی به له قانونه سرغړونه نه کوي او د اسلام آباد ریډ زون ته به هم نه داخليږي. بلخوا د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر حسن اقبال پرون په ټوټر پاڼه لیکلي چې د عمران خان ایجنډا په هیواد کې انتشار او بېقراری خپرول دي. نوموړي د عمران خان لانګ مارچ د فتنه مارچ په نامه بللې او زیاته کړه چې د لاریون مرام د پاکستان چین اقتصادي همکاري پروژې د پټلې نه غورځول دي. د خیبر پختونخوا حکومت له مرکزی حکومت سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د 10 ارب روپو غوښتنه کړې ده. پرون په پیښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د کابینې غونډې وروسته د صوبایي حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف مشر لته ویل وزیر اعظم شهباز شریف د خیبر پختونخوا د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د 10 ارب روپو اعلان کړی وو خو تر اوسه یې عملي کړی نه دی. د زیاته کړه
وفاق سره به دا معامله دوباره اوچتو. یو ځل مونږ دا فیصله کړې ده د کابینې په سپیشل اجلاس کې تیر شوې ورځو کې چې وفاق دې مونږ خپلې پیسې راکړي او که نه راکړي مجاهد لپاره بیا مونږ انتظامی لحاظ سره آئینی لحاظ سره چې کومې ادارې دي هغې سره به رابطه دوباره کوو.
حکومت صوبایي حکومت وایي سیلابونو صوبې ته د 1 ارب روپو تاوانونه اړولي دي. وفاقي حکومت تر اوسه پورې د خیبر پختونخوا د حکومت د غبرګون په اړه څه نه دي ویلي. په ایران کې د چارواکو خبرداري باوجود په ټول هیواد کې مهسا امینی د وژنې پر ضد لاریونونه دوام لري او په څلوېښتم ورځ د هغې خبرته ورغلي. دا مظاهرې په داسې حال کې چې د مظاهرو ځپلو لپاره له چارواکو له زوره کار اخیستی وو. 2 کلنه مهسا امینی د سپتمبر پر 14 د پولیسو په حراست کې وړل شوې وه چې 3 ورځې مخکې د حجاب په سمه توګه نه اغوستو په تور یې نیولې وه. د هغې مړینې چې چارواکي یې د زړه حمله بللې وه په ټول هیواد کې خلک راپاراولي ول او د حکومت ضد لاریونونه وشو. اوسلو میشته د ایران د بشري حقونو ډلې په وینا په مظاهرو کې لږ تر لږه 215 کسان وړل شوي چې 8 پکې ماشومان هم شامل دي. او د کرکټ د شل اوریزه نړیوال جام په سیالیو کې آیرلند انګلستان ته ماتې ورکړه، خو د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه د باران له وجې لغوه شوه. د اکتوبر پر 26مه یعنی نن په میلبرن کې په لومړي سیالۍ کې آیرلند په شل اورونو کې ټولو لوبغاړو په سوځېدو 155 منډې جوړې کړې. په ځواب کې انګلستان تر 15 اوور پورې د 5 لوبغاړو په سوځېدو 115 منډې جوړې کړې وې، خو د باران له وجې لوبه وځنډېده. وروسته د سیالۍ منتظمینو څارونکو د ورت لیوس سټرن یا DLS په طریقه فیصله وکړه چې ورسره سم آیرلند سیالۍ په 5 منډو وګټله. د باران له وجې د نیوزیلند او افغانستان سیالۍ هم مسلسل د ځان ښکار و او بیا پریکړه وشوه چې دا سیالۍ لغوه شي. ټاکل شوی چې سبا د بنگلاديش او جنوبي افریقا، د هند او نیدرلند یا هالند او د پاکستان او زیمبابوې لوبډلې یو بل ته مخامخ شي. دا د مشال اړوند خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو واردل چې ګلیا سلام وکول. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري، په کینیا کې د وجل شوی خبریال ارشد شریف په مړینې یو شمېر پوښتنې راپورته کړې دي. دغه راز د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان لانګ مارچ اعلان کړی او په جنوبی وزیرستان کې جرګوای په سیمه کې د امنیت ذمہواری د ریاست دی
چې د امن ذمہواری د ریاست او ریاست نشتا امن روکاوی چې ټیم غری نه دی بونډری دی دغه د پلوټ شي حکومت یې سره سنجاد نه دی.
او د باړې مشران وای پولیس تی بے ضایع د دوی پر کورونو چاپی وهل بند کړی.
جرائم پیشہ خلق تھی مجھے تو کوئی حمایت نہ کرو خو طریقہ کار دائی کہ پولیس دے لوکی پولیس نوی خبر دے توسرا لیڈی پولیس نوی
نور ہمیں اس میں موضوعات لرو لما شاء اللہ دو سر اسے او سم دا خبرونی لومڑے ریپورٹ. په کینیا کې وجل شوی پاکستانی خبریال ارشد شریف مړې بیگا اسلام آباد ته ورسول شو. نوموړی د اکتوبر پر 23مه نیټه وجل شوی او د کینیا د پولیسو په ادا هغه یې په غلطۍ وجلې دی، خو د پولیسو دغه ادا له یو شمېر پوښتنو سره مخ شوی. عبدالله کاکړ د ارشد شریف وجنه د هغه له وجنې سره تړلې پوښتنې او په پاکستان او نړیواله کچه ورته ښودل شوي غبرګونونه په دې رپورټ کې ذکر دي.
په کراچی کې زیږیدلی 49 کلن ارشد شریف د روان کال اگست په میاشت کې له پاکستانه ځکه ووتی چې د ده پیدا ژوند ته خطر و. البته دا یې ونه ویل چې له چا څخه ورته خطره ده. هغه دوبۍ ته ولاړ او وروسته کینیا ته ورسېدی، خو د یوازې شاوخوا 3 میاشتې خپل ژوند بچ کړی سو. او د اکتوبر پر 23مه نیټه په کینیا کې پولیسو هغه مهال په ډزو ووژلی چې له یو بل ملګري سره په ګاډۍ کې روان و. دا خبر اول د پاکستان شخصي ټلویزیون ARY نیوز خپور کړ او دا یې یوه پیښه وبلله، خو چې څومره وخت تیرېدی نو د هغه د مرګ د څرنګوالي په اړه تصویر نور هم واضحه کېدلی. د پاکستان پر رسنیو دا خبر په پراخه کچه خپور شو. د هغه حمایتیانو او مخالفینو دواړو یې پر مرګ خفګان وښودی. پر ارشد شریف په پاکستان کې د هغه مخالفینو دا تنقید کولی چې دی د تحریک انصاف په واکمنۍ کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د پاکستان د فوج حمایتي وو، او په ځینو موقعو د عمران خان او فوج د مخالفینو پر ضد ناتایید شوی او ځینې وخت یې بې بنیاده خبرونه خپرول او پروګرامونه به کول، خو د تل دا تورونه ردول. کله چې عمران خان د روان کال اپریل میاشت کې د متحده جمهوری غورځنګ ګوندونو د عدم اعتماد للارې له واکه لري کړی، نو عمران خان د دې تور په اشارو کنایو کې د پاکستان پر فوج او په واضح توګه پر امریکا پوری کړ، خو فوج او امریکا په وار وار دا تور رد کړی دی. ارشد شریف له هغو څو خبریالانو څخه یو وو چې له واک څخه تر لرې کېدو وروسته هم د عمران خان له دریځ یا بیانیې سره ولاړو، او بیا یې یو ورځ په خپل ژوندۍ خبرونه کې د عمران خان ویاند شهباز ګل ته موقع ورکړه چې پر فوج تنقید وکړي. تر دې وینا وروسته شهباز ګل ونیول سو، ARY ټلویزیون د لنډ وخت لپاره وتړل سو او پر ارشد شریف د غداری مقدمه جوړه سوه. هغه په عدالت کې حاضر سو او وروسته له هیواده ووتی، خو په کینیا کې وژنې یو شمېر سوالونه راپورته کړي دي. که څه هم د کینیا پولیس دا دعوه کوي چې دوی یوې ګاډۍ د غلا کېدو په لټون ول او ارشه شریف چې په کوم موټر کې سپور و نو هغو له پولیسو ګاډۍ وزغلوله او پولیسو ورباندې ډزې وکړې چې پکې نوموړی ووژل سو. خو د تحریک انصاف مشر عمران خان بیا تور پورې کوي چې ارشه شریف په نشه سوی دی. البته هغه په دې اړه کوم ثبوت وړاندې نه کړ. په ټولنیزو رسنیو چې زیاتره پکې د تحریک انصاف غړي یا پلویان دي په طریقه طریقه د پاکستان فوج ته هم ګوته نیسي. خو د فوج ویان جنرال بابر افتخار د اکتوبر پر 15مه نیټه په خبري کانفرنس کې پر دې ګنګوسو سخت خفګان وښودی او ویل چې دوی حکومت ته خط لیږلی چې د ارشه شریف د وژنې دی پلټنې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې باید په پلټنو کې دا هم معلومه سي چې هغه ولې پاکستان پرېښودلی او چا له هیواده د وتلو مشوره ورکړه. عمران خان د اکتوبر پر 15مه ویلي چې هغه ارشه شریف ته له هیواده د وتو ویلي ول. په پاکستان کې دننه د نوموړي د مرګ په اړه پښتون وزیر اعظم شهباز شریف مجبور کړی چې په دې اړه عدالتي کمیشن اعلان کړي. خو د کینیا د پولیسو دریز هم له یو شمیر پښتنو سره مخامخ دی چې اخر ولې هغه په سر کې په ګولۍ وشتلې دی. همدغه پښتنو ته په کتو سره د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش او د امریکا د بهرنی چارو وزارت هم د کینیا پر حکومت غږ کړی چې د ارشه شریف د مرګ پلټنه وکړي.
مشال ډیو ته وګصه عبد الله ککړتا سره راپور وړاندې کوو د پاکستانی خبريال ارشد شریف د وجنې په اړه باندې. او تاسو ورول چې نړیوالو دغه تاسو خبرګون خودلې په پاکستان دغه تاسو خبرګون خودل شوی دی. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د اکتوبر په 28مه د لاهور څخه د اسلام آباد پر لور د لانګ مارچ کولو اعلان کړی. نوموړي پرون په لاهور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا لاریون د هیواد د رښتینې ازادۍ لپاره کوي. بلخو افاقي حکومت وایي چې د عمران خان ایجنډا په هیواد کې انتشار او بېقراری خورول دي او د ده په خبره هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې په سرخار اسلام آباد کې بدمنی خور کړي. په دغه اړه له اسلام آباد زموږ همکار تر خان نور معلومات راکوي.
زما نظر دا دی چې عمران خان خو دا ویل دی چې دی به دا واري هغه ریډ زون چې پاکستان په اسلام آباد کې کوم مهم عمارتونه دي ودانې دي هغه ته نه ورځي. لیکن بیا هم عمران خان دا وایي چې دا به د په نظر د تاریخ ته تورو نه یو لوی جلسوی اجتماع به وي غونډه به وي په اسلام آباد کې. نو تاسو به یاد وي چې کله د دې نه وړاندې هم یو مارچ شوی و په د مئی په 15مه هغه وخت کې هم د تشدد هغه رامنځته شو. بیا عمران خان خپل ماس ختم کړی هم وو خو او به کتی شي ځکه چې عمران خان دا دعوه کوي چې دا واره هغه سره د ډیرو خلکو ملاتړ دی او تیر ورځ چې کله په لاهور کې دته د ماس اعلان کوو څنګه تاسو ویل دراتونکې جمعې په ورځ باندې 28 د اکتوبر به وي نو دوه ته د جهاد نوم ورکړ چې دا یو جهاد دی او حقیقي ازادي په نوم باندې هم مودې دا خبره کوي چې انتخاباتو نیټه نه اعلان کیږي نو دی به دا مارچ دوام ورکړي دا به جاری ساتي. نو مارچ دلته اسلام آباد کې دی ناست دی حکومت خو ویلې دي خاصو د افغان اقبال خبره وکړه کله چې عمران خان یو سوره جوړان دی ویلو چې دی به د دې جمعې نوړان دی اعلان کړي نو هغه تا هغه وخت بیا یو د حکومت چې کمیټه اتحادي جماعتونه دی یو بیان راغلی چې دوی د عمران خان د انتخاباتو په اړه باندې غوښتنه هغه مسترد کړې ده. عمران خان زما په نظر لري چې دغه مارچ اعلان وکړ چې عمران خان سو واره د دې تصدیق کړي چې رد خبرې هم شوې دي. یعنی معنی دا چې خبرې چا سره شوې دي خبرې مسلم لیگ نون خو چې موږ سره نه دي شوې لیکن دلته خو اصطلاح دا استعمال کیږي لکه فوج سره خبرې شوې دي خو دې چې خبرو نتیجه نه دا ورکړې او نو زما خیال چې ځکه دوست دا مارس اعلان کړو دوړان نه ویل چې دا دا کار کوي نو به کتی شي ځکه چې وته زما نظر دا دی چې حکومت په اسلام آباد کې ور تیارې نیولې دي. پنجاب او بیا خیبر پختونخوا خو ورته د پولیس ورکوونه انکار کړو نو د سند پولیس راغلي دي اسلام آباد ته د وړاندې نه خپل تدوی غمیت تم ټینګ کړی دي او زه په دې باندې دا کنټینر چې اسلام آباد کې مونږ ګرځو نو مونږ ګورو چې پرتی دي لکه لارې لا بند نه دي خو حکومت ته پلان شته چې د دې مخاوني سی او بلغه په جی ټی روډ باندې راځي د پاتې شتم خبره روان شي او جی ټی روډ باندې خو بیا ډېر رش وي ډېر خارونه دي ته بده وینا ويم کوي نو دام لا معلومه نه رچې دي به کله بیا اسلام آباد ته راځي او کم دی بکینی. مهمه خبره ده چې ته به د مارچ د خلک به کم دی کینی خو بار امکان به وي ځکه چې عمران خان خپل پرونه وي چې دا ممکن ده چې په کې تشدد خو لیکن دا و چې تشدد ممکن دي نور خلک وکي خو بار یو سیاسي کړکېچ د مخ کې نه مو ممکن نه چې سره لګا ماحول نورم تلخ.
د عمران خان د لانګ مارچ په اړه باندې شاهین بنیری د مشالډیو د همکار تر خان سره خبرې کړې.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اردوونکو په موجوده ائتلافي حکومت کې د دوه وفاقي وزیرانو بلاول بټو زرداری او جاوید لطیف په دینګدو کې ویلي چې په هغه هیواد کې واک او اختیار جمهوریت حکومتونو نه بلکې د بل چا په لاس کې دی. دا خبره په وار وار پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم کړی چې د یوازې په نامه وزیر اعظم وو واک اختیار د بل چا په لاس کې وو. دا چې په پاکستان کې جمهوریت حکومتونه ولې ځان به اختیار بولی او اصل واک د چا لاس کې دی؟ تفصیل د مجید بابر په راپور کې.
وفاقی وزیر او د مسلم لیگ نواز مخکخ جاوید لطیف ویلی دی چې حکومت یې بی اختیاره او د پریکړو حق د بل چا په لاس کې دی. د اکتوبر په 23 د شخصي ټلویزیون جیو په کیپیټل ټاک خبرونه کې له جاوید لطیف نه وپوښتل شول چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د موجوده حکومت د خارجه چارو وزیر بلاول بټو د اختیاراتو په اړه یو خبره کوي. نو جاوید لطیف اعتراف وکړو او زیاته کړه،
خلک بالکل صحیح خبره کوي، ځکه چې موږ نه عمران خان نیولې شو نه علی وزیر خوشی کولی شو، نو نه پوهیږو چې اوس چرته ولاړ شو. خو د بی اختیاری خبرې سره متفق یم.
که څه هم جاوید لطیف د بی اختیاری اعتراف وکړو، خو دا یې ونه ویل چې په اصل کې اختیار د چا په لاس کې دی. خو د اکتوبر په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې په پیښور پوهنتون کې د سیاسیاتو د سانګې پروفیسر ډاکټر محمد رؤوف وویل چې دا ښکاره خبره ده چې اصل واک د چا لاس کې وي.
سیاسي مشرانو ته هم پته ده او د دې ملک ټولو وګړو ته پته ده چې پاکستان کې مکمل جمهوریت نشته دی. جمهوریت لپاره وخت پکار دی او د وخت سره سره دا بیا وده کوي. نو په داسې حالاتو کې د عوامو سره اختیار په مزه مزه راځي. زمونږ په ملک کې داسې قوتونه شته دی، داسې ادارې شته دی چې هغه چونکې د بعضې وجوهاتو په وجه باندې د هغې وده زیاته شوې ده، نو په دې وجه باندې هغې سره طاقت او اختیار هم سیوا دی. زمونږ غونته ملکونو کې د فوج یو اداره ده، د عدلیې یو اداره ده، دغه شانتې بیوروکراسي یو اداره ده. زمون غونته ملکونو کې دوی د خپل رول نه کله کله سیوا خپل اختیار استعمالي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د اکتوبر په 23 د بشري حقوقو د مبارزې یا اسما جهانگیر کانفرنس کې د وینا پر مهال د علي وزیر د خلاصون لپاره احتجاج کوونکو ته وویل چې احتجاج د هغه چا مخ کې وکړی څوک چې علي وزیر له زندانه خوشی کولی شي. سمو د مخ کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم په یو مرکه کې اعتراف کړی و چې اصل اختیار د ده په لاس کې نه و، او دا یې هم ویلي و چې په قومي اسمبلۍ کې د قانوني بیلونو د منظورۍ لپاره به یې هم د پوځي استخباراتي ادارو نه مرسته غوښتله. خو عمران خان په دې اند چې د پاکستان د سیاسي، سماجي او اقتصادي ستونزو تر شا د پاکستان د پوځي اشرافیه د غلطو پریکړو لاس دی.
د پاکستان اسټابلیشمنت د ولس له سوچ نه دی خبر. هغوی دا غنی چې په سیاست ډیر پوهیږي، خو د پوځ غلطو پریکړو پاکستان تباه برباد کړو. نواز شریف دوی راوسته وو د پیپلز ګوند د ختمولو لپاره متحده قومي موومنټ دوی جوړ کړو، ام کیو ام حقيقي او لشکري جنگوي وسلوال ډلې دوی جوړ کړی. دا هر څه دوی کړی وو چې ملک ته زیان ورسېد.
د اپوزیشن ګوندونو د بې باورۍ د تحریک په نتیجه کې عمران خان د 13 اکتوبر په میاشت کې له واکه لرې کړل شو. له هغې وروسته د عمران خان دریځ دی چې هغه بې اختیاره و، خو کله چې په واک کې و نو په بیا بیا یې ویلي وو چې پوځ او حکومت په یوه پاڼه دي او ټولې پریکړې عمران خان کوي. خو څېړونکی شمیم شاهد بیا په دې اند دی چې پاکستان جوړېدو نه پس حقیقي اختیار د پوځي اسټبلیشمنټ سره پاتې شوی.
اصلي اختیار چې د ملټري اسټبلیشمنټ سره دی، د اوس سره د پاکستان د جوړېدو نه په دې مخ کې داغی دا کوشش چې داغی مطابق پالیسۍ وچلېږي، داغی دا کوشش چې خارجه او داخلي تعلقات داغی د مرزای مطابق جوړ شي. د څه قدم ته چړې غړې دي زمان دزا چې په خوا به سره ننګرهار خلکو دا خبرې کولې. اوس عمران خان راغلی دی، د عمران خان سره سم د پاکستان مسلمجید او نور ګوندونو کې دا یو ډېره ښه خبره ده. زمان دزا دا چې د سات کې د فوج له پکار داري چې دی دا د دیوال باندې سدیکلی دا وګوري او ځان دا
که څه هم د پاکستان خبریالان، سیاستوالان، مدني فعالان او سیرونکي ښکاره او په پټه دا وایي چې په پاکستان کې واک او اختیار د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارو سره دی، خو سمو د مخکې د پاکستان د پوځ د اماړیکو د ادارې آئی ایس پی آر ویان میجر جنرل بابر افتخار او د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا ویلی وو چې اوس به د هغه هیواد په جمهوری او سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي او بے طرفه یا نیوټرل به وي.
مشال لڈی تو گستی مجھے دو برتاس تھا راپور دیکھو چھ پاکستان کے واقع اختیار دا حکومت آگا لچا سر دے بلی موضوع ترازو دا باڑی قومی مشران وائی چھ پسی مکی دا پولیسو بے زائی چا پون دے خمن کری دی دوی جاتا بھی چھ پسی مکی یوش میر کورا نہیں دا پولیسو لخوا دا چا پون پر وقت بے زائی زور ول شبی او دا سیمی لدو دستورا سر غڑونی شبی دی ملخوا چار واقع وائی چھ بغیر دا مجسٹریٹ لا اجازی چا پی نوہی خو زنی دا سیمنتی دارشتا چھ دا پٹو معلوماتو پر اساس لا پی خورا د نشئی توکو په کاروبار کې د ککړو کسانو پر ضد د کاروایی اختیار لري. تفصیل لسمی فرحات چینوی راکوي.
د شلوبر قومي کونسل مشر عبدالقیوم پردی د اکتوبر په 15مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې هلته په باډه کې په دې وروستو کې یو شمېر کورنۍ د پولیسو لخوا د چاپو په وخت بې ځایه ځورول شوي او د دوی د روایاتو خیال نه ساتي.
15 داسې واقعې وشوي چې په هغه کې چې کم دی د پېښور پولیس یا د خیبر پولیس باغیر وارنټا باغیر چې کم دی لیډیز پولیس چې کم دی د شپې په کورونو باندې چپې ووهي او هغې سره چې کم دی معزز خاندان وي هغې کې اکثر داسې موشي چې په یو کور پسې را شي او هلته بیا چې کم دی 15 کورونه باندې دی ننه وځي. نه یې څه برآمد کړي دي. زمونږ خو قبایلي علاقې دي، زمونږ روایات دي، مونږ چې کم دی په عزت باندې د قوم په عزت باندې د قوم په ناموز باندې هیڅ کلام چې کم دی مونږ کمپرومایز نشو کولی چې یو چې کم دی درې ورځې مخکې د 22 اکتوبر په شپه باندې زمونږ په شلوبر مسلم ډیل علاقه کې د شپې چې کم دی پولیس راغل چې هغې چې کم دی نقابونه مچولي وو. آیا دا غله دي، دا ډاکوان دي؟ تاسو یو چپا وهای په کار دی چې دلته چې کم دی بلدیاتی انتخابات شوي دي. زمونږ کونسلران هم شته، چیرمینان هم شته، سیاسي خلک هم شته، قومي مشران هم شته. تاسو په کار دی چې په یو کور چپا وهای چې مونږ ته مو وایي مونږ هم در سره ځو. چې تاسو تعین کی دي چې تاسو په یو کور نه وځئ، تاسو سره به لیډیز پولیس وي، تاسو سره به وارنټ وي، وارنټ در سره نه وي، لیډیز پولیس در سره نه وي، نو مونږ چې کم دی د چادر او چار دیواری په مالی خلاف قوم کې ډېر زیات تشویش دی، قوم ډېر زیات په غصه باندې دی.
د باډی ملک جاوید پردی وایي چې مونږ په جرمونو کې ککړو کسانو او نشئی توکو خرڅونکو ملاتړ نه کوو، خو د دوی په سر کې بے ګنا خلکو ته تکلیف ورکول نشو زغملای.
نه منی خلک او نه به دغ شي پوه شمږ حمایت وکړو. او دویمه خبره دا چې جرایم پیشه خلک دي یا منشیات سمګلرون، موږ یې دغو حمایت نه کوو. یاد هر قسمه چې هغه خلک خو طریقه کار دی چې پولیس د لوکی پولیس نوی خبر د توسرا لیډی پولیس نوی توسرا وارنٹ نوی، نو ته بغیر د پختنې دغه شونته څنګه په وای لوکا باندې او بیا د مو د الوکی رسم او رواج هم دی ته معلوم دی، د مو د الوکی هر څه ته معلوم دی او دغه باوجود هم ته کاروای کوي، نو دا جان بوج کې حالات خرابول دي.
د خیبر ضلع پولیسو یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شر د اکتوبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر په شمول په ټولو قبایلي ضلعو کې د خزینه پولیسو اخیستو لپاره اشتهار شوی او د بارتۍ عمل به زر مکمل شي، خو چې کله هم موږ ته په یوه کاروایۍ کې ضرورت پېښ شوی نو له پېښوره مو خزینه پولیس راغوښتي او یو ملزم نیولو لپاره باقاعده مجسټریټ اجازه هم را سره وی. خو ځنې داسې امنیتي ادارې شته چې هغوی په خپله له پېښوره خیبر ضلع ته داخلیږي او د خفیه معلوماتو په بنیاد په نشئی توکو کاروبار کې ککړو کسانو او مطلوبو وسلوالو پر ضد کاروایی اختیار لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ډوټه غوګاسته اوردونکو د اگست په میاشت کې راغلي سیلاب د سواد په یو شمېر کلو کې خلکو ته زیان نړولې دي. په دغه کلو کې یو د سواد تحصیلي مټرا منډل ډا کلی هم شامل دی چې پکې شپږ نوي کورونه سیلابونه وړي دي. دغه ځای اوسېدونکي په تمبانو کې یا د رشتہ دارو کره اوسېږي. دوی د حکومت نه غوښتي چې یخ موسم را روان دی او دوی د مشکل سره مخ دي. د مشال ډوټه خبریال نیاز احمد خان دغه سیمې ته ورغلی او د کلي له خلکو سره خبرې کړي.
دی وخت کې زه د سوات تحصیل مټه لری پرته سیمه دا منډل ډاک الته کې چې دنه موجود یم ما د ښکاری مخامخ چې منډل ډاک کې چې کله سیلاب راغې نو دلته کې چې دنه د دې خلکو وینا دا دا چې نوی کورونه پنځه نوی کورونه منځه لاړل مشران ما سره موجود دي هغه لګیا دي خپل کورونه دوباره بحالولو کوشش کوي سمات ګوډ دي دونه پوښتنه کوو چې را سیلاب څنګه راغې او څونه زیانونه شو کاکا ما سره ده کاکا خپل نوم راته ووایه
مونچا ګوال
اونچا گولا سونا عمر بدی
جی اس دا پتا ہے
گیرا خود سپینا دا
گیرا خود سپینا دا
رشپیتا ہو یا بھائی
او یا جیسے
او روزگار سا کوي
روزگار جدا والا میں بچی خاری مزدوری کئی دیاری میاری او نو صدا نشتے
خپل کور دا حل تو گنا دا پیلری لاند خاری او نیم نشتے او نیم نشتے صحیح حساب چے
دا دس جی دا شو سے لا برا گئے رشپے دو بجے یا خدا پیرا یو خلو نو صرف اگست جامو کی تی ہوتی نور سامانونا یو پکې یو دوه غواوی اقامې تی وشتل
دا خو دوه میاشتې پوره کیږي د دغه سیلاب نو دا دوه میاشتې څنګه تیرې کړې کم ځای
دا دوه دغه تیرې کړې چې موږ لا سټین مین راغلی او د ګاونډیانو کې زور وځي هغه بالو لاندې ناشتې وو
پټینټ کې اوسېږي
اوس پټینټ کې اوسېږو هغه ټینټ دی جو خپل وخت پکې اړو او دغه بنیادونه قدرې وکړه
بل ملګری ناستې درم پوښتنه کوو کنه دا کہانی موږ ته ټول ښکاری غټ غټ کہانی د دې راته اغلا قصو کې دا مخکې څنګه وس څنګه دا ولې شو
دا جی دا
پنوم راته و
شامرات خان زمانوم دی جی دا کم کہانی چې تا ته ښکاری دا کہانی نو دا مکمل باغونه وو دا کلی وو
څه باغونه پکې
دا باغونه وروره دی کې مڼاوا دی کې املوکو دی کې شلتالانو په دې کې هر قسمه میوه وه دا یو ښکلی چمنو یو باغ وو په دې باندې آبادی وي او ډېرې ښایسته آبادی وي پی بس دا داسې نو لکه نن چې تا ته دا کاڼی ښکاري دی کې کورونه وروره دلته پنځه کوره زما ذاتي خود د پنځه ورونو پنځه کوره زه چې درته خپل ویم زما پکې پنځه کمرې کورو
دا دوه میاشتې کم ځای
دا دوه میاشتې چې داسې یو چې دا زمونږه دا خپل خپلوان دي دا غو سره دومره آبادی نشته موږ دا غو سره رو چایو کمرګۍ راکړي د چا د بلای لاندې ناسیو چا سره په کور کې خواته ټین لګول لې پاغې کې خپل گزران کو خواغه گزران خو یو دسی دغه موسم خو جو لاګرمو وسته سخت خطرناک موسم بل را روان دی چې جی دلته کیږي واوري او ډیر سخت تکلیفي
بل کاکا مون سره د سپینګره دونه پښتنه کو کاکا تاسو نوم دی
نما انزرګول
انزرګول کاکا عمر به داسې مړی
عمر خو مې نه شپې څو کال پورې یو کال پورې دې څه خو شایې نو
تاسو څه کار کوئ دلته کې
مونږ هیڅ کاروبار نه شي دغه دیاړی میاړی کوي از به مې او بچی میا دیاړی میاړی کوي نور څه بل څه ګور
دا سیلاب چې راغی دا راته وای دا سیلاب دومره چې مخ کې راغله او کنه دا
نه نه دومره وخت زمانه چې زمانه نه کو نه په وخت هم نه راغله ما پلار په وخت هم دا سیلاب نو دا شنه پټی خو باغونه خو کورونه خد نیکه د وخت سمې د ازمکه آباد وا دا خور په اوس دغه نش به سکر سیر راغې مونږ دغه شپې دوه بجې یو بجې ټیم کې پیرا یو شو چې دا کمرې ډېرې غټي وي دا درزار نو زار ډېرو دا غي سره دا یو شو یو الله را یو کړی او نور زمونږ سره څه څه پټ نشي چې مونږ په څه کې کینو په څه کې وګرځو پاسو زمکه هغه را نه سیلاب ولا کورونه سیلاب ورځي
نو څه پکار دی یاره چیرې ته
چې پوری تور پر
دي کسانو یې جمع را روان دی ډېر
تکلیف جمع را روان دی ډېر یخنی دا د دې ملګری سخت ووري په دې باندې کم نه کم چې دا 15 شپک پټ ووري کیږي دا غي سره زمونږ سره څه بندوبست نشتی
قدر بند اوریدونکو دا سیمه چې دا مټه د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان سیمه ده او تیر ورځو کې هغه چې دلته راغله او سیلانونه هم کړی دي چې را دې خلکو ته بمونږ د کور په لحاظ سره چوران شه سلور لک روپے ورکو دغه رنګ کچا چې لک کوران شه نو 2 لک روپے ورکو خو د دې کلی یو مشر مونږ سره د یوت کونسلر دی ابتخار دله پښتنه کو چې را س صورت حال لید دلته ورال یعنی ټوټل سمره کورونه زیان من شوی دي او خلکو ته سونه تکلیف ته ابتخار سوای مشرانو ګلی وکړي دي نو تاسو سوای چې سمره زیان رسیدل دي او کداغه زیان ازاله ونه شنو نور به سمره زیان وشي
اول پر سر زمونږ په یو سی رونینګار په علاقه کې تقریبا 96 میں کورونا داسې یو میډل سکول دوه مدرسې شهیدان شو دي دا تباہ شو دي مکمل دلته را روان دي جمع د دې خلکو مطالبه ګورنمنت وزیر اعلی صاحب راغې هغه ګوالری پورې راغې هغه اعلان وکړو غبنجبې تلل د میلو خبرې وکړه خو دلته زمنګ متاثرین یوي علاقې تم دوره ونکړه نو زمنګ د عوامو کمې مطالبې چې دي د ټیک ټیم یو صوبایي وپاک ګورنمنت زمونږ سره هیڅ قسم مدد نه دی کړی
بالکل اوریدونکو دغه مشران ټول وایي چې را روان جمع دی او په سوات کې بیا په دې مټه سیمه کې خاص کر په دې منډلډا کې درې څلور فوټه واوره کیږي او تقریبا درې میاشتې سلور میاشتې دوی ژوند چې دی نو ولاړي، نو دوی ته پوری طور پر مرستې ضرورت دی. دلته ماشومان دي، سکولونه هم د منځه تللي دي، دلته کې چې دی نو نور نقصانونه شوي دي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې بار بار چېره مونږه سروې کړې ده او دلته کې چې دی نو دوی دپاره په اربونو روپو مختص شوي دي. خو د دې خلکو وینا دا ده چې دغه امداد چې دی نو دا دې دستي کې چې د دوی ژوند چې دی دا مشکل چې دی په ژوند کې چې کوم مشکلات دي دا لږ کم شي.
تاسو یو ورځ چې د مټي تحصیل په منګل منډل داکي د سیلاب د پلي له څو ستونزو څو مسلو سره مخ دي او وخت شوه د 15 بجې له ګلیاز د خبرو لنډي سره.
د پاکستان فوج په کینیا کې د بولل شوی خبریال ارشد شریف د وژنې د پلټون غوښتنه کړې ده. د فوج د عامه اړیکو د ادارې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار پرون یو شخصي ټلویزیون 24 نیوز سره په خبرو کې ویل چې حکومت ته یې په دغه غاړه د بشپړو پلټونو لپاره خواست کړی دی. خبریال ارشد شریف د اتوار په شپه د کینیا په یو مرکزي سړک کې د پولیسو په ډزو کې وژل شوی و. د پولیسو په وینا دوی په سیمه کې د غلا د یوې پیښې په تړاو د مشکوکو غلو پلټون کې ول چې ارشد شریف د شناخت د غلطۍ له وجې ورڅخه وژل شو. د باڑی قومی مشران وای چې په سیمه کې د پولیسو بې ځای چاپو اندېښمن کړی دي. دا خبره د شلوبر قومی کونسل مشر عبدالقیوم افریدی پرون مشال لړیو ته کړی. بلخوا د خیبر ضلعي پولیس چارواکي د نومنو خودو په شرط مشال لړیو ته ویلي چې بغیر د مجسټریټ له اجازه ته چاپی نه وهي، خو ځینې داسې امنیتي ادارې شته چې د پټو معلوماتو پر اساس د پی خبره د نشي توکو په کاروبار کې د ککړو کسانو پر ضد د کاروایي اختیار لري. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د اکتوبر پر 28 د لاهور څخه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. نوموړي پرون په لاهور کې خبري کانفرنس ته ویل چې دا لاریون د هیواد د رښتینې ازادۍ لپاره کوي او هیواد کې زر تر زره انتخابات غواړي. بلخوا د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر حسن اقبال پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د عمران خان ایجنډا په هیواد کې انتشار او بېقراري خپرول دي. د خیبر پختونخوا حکومت له مرکزي حکومت سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د 10 ارب روپو غوښتنه کړې ده. دا خبره پرون په خبر کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د کابینې غونډې وروسته د حکومت وایان بیرستر محمود علي سیف وویل چې وزیر اعظم شاه شریف د خیبر پختونخوا د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د 10 ارب روپو اعلان کړی و، خو تر اوسه نه دی عملي کړی. په ایران کې د چارواکو خبرداري باوجود په ټول هیواد کې د مهسا امینی د وژنې پر ضد لاریونونه دوام لري او په سلبیختم ورځ د هغې قبر ته ورغلي. 20 کلنه مهسا امینی د سپتمبر په 14 د پولیسو په حراست کې وژل شوې وه چې 3 ورځې مخکې د حجاب په سمه توګه نه اغوستو په تور یې نیولې وه. د هغې مړینې چې چارواکو یې د زړه حمله بللې وه په ټول هیواد کې خلک راپارولي ول. او د کرکټ د شل اوریزه نړیوال جام په سیالو کې آیرلند انګلستان ته ماتې ورکړه، خو د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه د باران له وجې لغوه شوه. ټاکل شوی چې سبا د بنگلاديش او جنوبي افریقا، د هند او هالند او د پاکستان او زیمبابوې لوبډلې یو بل ته مخامخ شي.
دا ولایت تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمای کې هم یو شمېر راپورونه لرو. راځو دې ته چې د اوکراین چارواکي وایي چې روسیې د اوکراین پر خاري سیمو بریدونو ته دوام ورکړ. په خیرسون کې یې ځواکونه د سخت جګړې لپاره تیاری نیسي. د اوکراین ولسمشر یو ځل بیا ژمنه وکړه چې خیرسون به له روسیې نیسي. نور تفصیل په دې راپور کې.
اوکراینی چارواکي وایي روسیې د اوکراین پر ښارونو بریدونو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې ولسی خلک وژل شوي او ودانۍ او تاسیسات ویجاړ شوي دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن سهار وختي وویل چې یوه ورځ مخکې د روسیې لخوا د هستوګنې په څه باندې 40 سیمو بریدونه شوي دي. په هغه راپور کې چې د لوی درستیز لخوا نن خپور شوی ویل شوي چې روسیې د هوایي حملو، راکټونو او میزایلو په ذریعه دغه حملې ترسره کړي او په هغو کې د اوکراین مشخص ځایونه په نښه شوي دي. د اوکراین په مرکزی ښار دنیپرو کې د یوې امیندوارې ښځې په ګډون لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي. دا خبره د سیمې والي والنټین ریزنیچنلو کړې ده. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولکسی ارستویچ ویلي چې په جنوبي ښار خیرسون کې روسي ځواکونه د سخت جګړې لپاره تیاری نیسي. خیرسون سیمه کې چې مرکز د روسي ځواکونو په لاس کې دی، د اوکراین یرغلیزو ځواکونو روسي ځواکونه په شا تمبولي دي. د خیرسون مرکز اته میاشتې مخکې پر اوکراین د روسي د یرغل په لومړیو ورځو کې د روسي ځواکونو لاسته لوېدلی دی. د ښاغلي ریزنیچنلو په خبره د خیرسون په اړه هر څه واضح دي. هلته روسان خپلې خلاوې ډکوي او ځان پیاوړی کوي. هغه زیاته کړه چې د نپرسن په ختیځه غاړه کې چې روسي ځواکونه د ښار دفاع لپاره تیارې نیسي، د روسي لخوا ګمارل شوي چارواکي خلک له سیمو لرې کوي. دا په دې معنی چې هیڅوک د پشا کېدو نیت نه لري او خیرسون به د یوې ډېرې سختې جګړې شاهد وي. خیرسون د اوکراین د هغو څلورو سیمو له جملو یوه ده چې روسیې تېره میاشت له خپلې خاورې سره ملحق کړي دي. خیرسون ته د یوې مهمې ستراتیژیکې سیمې په توګه کتل کېږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون د خیرسون د بیرته نیولو لپاره پخوانۍ ژمنه تکرار کړه او زیاته کړه چې د خیرسون له لاسه ورکول به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره یو لوی پشاتګ وي. خیرسون هغه یوازنۍ سیمه ده چې له کریمیا ټاپو وزمې سره نښلول شوې، هغه سیمه چې روسیې په 2014 میلادي کال له اوکراین څخه جلا او په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره ملحق کړې ده. په عین حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیې ته په اوکراین کې د تکتیکي اټومي وسلو د احتمالي کارولو په اړه خبرداری ورکړی. ویلي دي چې دا به د روسیې خورا لویه تېروتنه وي. امریکا دا خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې روسیې ادعا وکړه چې اوکراین په خپل قلمرو کې د ککړ بم په نوم د یو ډول اټومي وسلې کارولو ته د تیارۍ په حال کې دی. اوکراین د موسکو دا ادعا رد کړې ده.
مشال لډیو ته وګورئ، تاسو راپور واورید په اوکراین کې د روسیې د خوا د بریدونو په اړه باندې وو او د غرض نور موضوعات هم لرو. لمشال لډیو سره اوسئ.
دا مشال تر څنګه اوسئ، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
اردوونکو د بلوچستان بلوچ ملت پال ګوندونه وایي اوسنۍ حکومت یې د ولس ستونزو هواري ته پام نه کوي. د دوی په وینا د حکومت نه پاملرنه به د بلوچستان ځوان نسل پر ریاست نور هم بې باور کړي. دوی په عین وخت کې له عدالت څخه هم شکایتونه کوي چې په خبره یې د بلوچستان د مسلو حل ته ارزښت نه ورکوي. خو حکومت او عدالتونو تل داسې تاثر غلط بللی چې ګواکې له یوې ډلې سیمی یا صوبې سره توپیری چلند کوي. اوسنی وزیر اعظم شهباز شریف هم ویلي چې د ټول ملک په ګډون باندې د بلوچستان د لادرک کسانو د مسلې هوارولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې بلوچ ملت پال د یو ګوند په شکل کې په هر حکومت کې شریک اوسېدلی دي. پښتانه دا چې دوی له حکومت او عدالت دواړو څخه سر ټکوي نو د بلوچستان د مسلې حل په څه کې ویني؟ زموږ همکار بورول کاکړ په دې اړه رپورت لري.
بلوچ ملتپال ګوندونه وایي د تیر په څیر اوسنۍ وفاقي حکومت هم د بلوچستان د مسلې هواري ته هغسې ارزښت نه ورکوي لکه څنګه چې پکار ده. د بلوچ ملتپالو ګوندونو مشران وایي که د بلوچ ولس ستونزې هواري نه کړل سي نو دا به پر ریاست د بلوچستانو بې باوري نور هم زیاته کړي. د دوی په وینا د بلوچستان د لادرکه کسانو د خوشی کولو او هلته د احساس محرومۍ ختمولو لپاره چې د کومې سنجیدګۍ ضرورت دی هغه د تیر په څیر په اوسنی حکومت کې هم نه لیدل کېږي. دوی وایي د ملک عدالتونه هم هغه رول نه لوبوي د کوم پر اساس چې ورته آزاده عدلیه ویل کېدای سي. دا سرګندونی د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې او نېشنل پارټي مشرانو د اکتوبر پر 23 له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړي. دا ګوندونه نه یوازې په مرکزی او صوبایي حکومتونو کې شریک اوسېدلې بلکې د دواړو ګوندونو مشران د بلوچستان اعلی وزیران هم پاتې شوي دي. اوس پښتنه دا ده چې بلوچ ملتپال یو پلو په حکومتونو کې هم شریک وي او بل پلو له حکومت او عدالت څخه ناهیلي ولې څرګندوي. په اوسنی وفاقی حکومت کې شریک د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې مخکښ ډاکټر جهانزیب جمالدینی وویل دوی فکر کوي چې د بلوچستان مسله ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو ده. د ده په وینا دوی د دې مسلې حل یوازې په داسې خبرو اترو کې ویني چې ریاست پکې سنجیده وي.
مذاکرات وغیرہ کی راہیں بند کر دی گئی ہیں.
دا خبر و ترو لارے بندی شوی دی پدا سے حالت کی چی ظلمونہ اولا عدالت پرتا وجنی روانی وی نور دی چخا مسئلے دا ہوارے دو پر زائے نور ہم خرابی گی. کم خلق چی اس پر سیاست و خبر و ترو باور لدی دا سنیوی چی اگوی ہم پر بلخوا لالشی
کہیں ایسا نہ ہو وہ بھی کہیں جو ہے نا تب سے طرف چلے نہ جائیں.
د نېشنل پارټي مشر او پخوانی اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ مشال رډیو ته وویل چې د بلوچستان مسلې په دوو برخو ویشلې دي او یو یې په حکومت او بل په امنیتي چارواکو پورې تړلې ده. خو د ده په وینا د بلوچستان مسلې د هغو بلوچستانو له رضامندۍ پرته هم نسي واریدای چې د ریاست پر ضد په جګړه کې ښکیل دي.
سمپلی کوئی حکومت نہیں کر سکتا ہے، اگر کر سکتا ہے تو
د لادرکه کسانو مسله یوازې امنیتي ادارې او استبلشمنت هوارولی شي. په دې کې بله خبره نشته او تر کومه حده چې د عامو مسلو د حل خبره ده، نو په هغه کې هم خبرې اترې یوازې استبلشمنت کولی شي. د آصف زرداری او نواز شریف خواهش و چې خبرې اترې وشي، خو تر څو چې استبلشمنت او بلوڅ وسلوال راضي نه وي دا مسلې نشي هوارېدی.
ډاکټر عبدالمالک بلوڅ زیاته کړه چې په دې برخه کې بیا زیاته ذمہواری پر ریاست راځي چې هغوی د خبرو اترو له لارې داسې حل راوباسي چې رښتیا هم د بلوچستان مسله هواره سي. د پاکستان نږدې هر وفاقي حکومت له راتګ سره سم ویلي چې په بلوچستان کې ظلم سوی او دوی به یې د ازالۍ هڅه کوي. اوسنی وزیر اعظم شهباز شریف هم د سپتمبر پر 9 د اسلام آباد های کورټ ته په رسمي بیان کې ویلي و چې د بلوچستان په ګډون به په ټول ملک د لادرکه کسانو د مندلو پوره هڅه کوي. د ویلي و چې د دې لپاره یو کمیټې هم جوړه کړې ده او په خپل د هغې د هلو ځلو څارنه کوي. خو د بلوچ ملت پالو په وینا تر اوسه په دې لړ کې څه پرمختګ نه دی سوی. د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکی خبریال او شنونکی شهزاده ذوالفقار وایي د بلوچستان مسلې ځکه نه هواریږي چې سیاسي ګوندونه تر نور څه خپلې ګټې مهمې بولي. د ده په وینا د صوبې د مسلې د هواري لپاره د یو متحد ژغ پورته کولو په وړاندې یوازې د ګوندونو او سیاسي مشرانو خپلې ګټې خنډ دي.
دا د بلوچستان هر باشعور سړی دا خواهش دی چې بجای دا قوم پرست په مختلف پاکټس کې چې دی ایکټیو دی ډیوایډ دی، باید دی چې دوی چې دی یو مشترکه دودی دغی او ډیر فائده ای. مگر دا دی چې لوی خبره دا چې پرسنلټی کلیش دی او د پولیټیکل پارټیز چې دی دوی دونی زیات چې دی مخ ته ولاړ سي. حالانکه په پولیټکس کې خو اختلافات دی نفرت نه، نو دوی دونی زیات مخ ته ولاړ سي نو بیا د یو بل سره چې دی احتیاط کول ډیر مشکل کاری.
د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې د روانو مشکلاتو او په ځانګړې توګه د لادرکه کسانو مسلې پر وسایلو د اختیار نشتوالی او صوبایي خودمختاري د ملتپالو نظر یو دی، خو بیا هم د دې اهدافو ترلاسه کولو لپاره په شریکه ژغ نه پورته کوي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درینی مو بجو
هارون بچا هنری غړی
په سلورو بجو
بشال لډیو تا غوګستې لدمې مخکې تاسو د بورول کاکر راپور ورده چې په بلوچستان کې کوم بلوت کم پرستا غوندونه دي، هغه ل مرکزی حکومت ګیله کوي چې دوی ته پاملرنه نه کوي. او سره زو یوې بلې موضوع ده، په شمالي وزیرستان کې د ګاډو د بارګینونو مالکان له حکومت غواړي چې یا خود ورته د ګاډو کسټم خلاص کړي او یا د حمله دوی څخه د مالی یا ټیکس نه خستو موده نور هم غزوی. دوی زتوی په سیمه کې لکونه نان کسٹم پیډ گاډی دي چې له روزګار سره یې د پام وړ شمیر خلک تړلی دي. شمالي وزیرستان نظامي په ان وخت کې د بغیر له کسٹم گاډو له مالکان غوښتي چې په ځای تاڼو کې خپل گاډی رجسٹر کړي. د انتظامی په خبره دا کار د امنیت د ټینګښت لپاره ضروری دی. تفصیل عمر وزیر کوي.
دا ایف بی آر چیئرمین عاصم احمد پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ته 13 اونۍ خبرداري ورکړی وو چې خیبر پښتونخوا سره زمشو وزلا کې بغیر کسٹم گاډو ته ورکړل شوې اجازت به د 2023 کال 13 جون ته ختم شي. دا لاغې وروسته چې د پاکستان قومي اسمبلی غړی ډاکټر نثار احمد اندېښنه څرګنده کړې وه چې پاکستان کې د 1,00,000 نه زیات بغیر کسٹم گاډي پر سړکونو ګرځي چې دا د پوینا زیاتره په جرمونو کې کارول کیږي. د شمالي وزیرستان بغیر کسٹم گاډو برګینونو اتحادی مشر سید جمال مشال ریډیو ته وویل چې د گاډو سره سره حکومت نه پټولو شوبو کې 100 کال نور ټیکس مافي غواړي چې خیبر پښتونخوا سره زم شو زیلو خلک په خپلو خپو درېږي.
مش قانون نه چیلنج کوي خو په دا باندې مش تحفظات وي چې دغه سره د میژا په کاروبار باندې اغېز هم وغورځېدو په سوینه برګینه دي په دغه شی په سوینه ډیلروندي او په هزار حل ګاډي د مصر وي لوړ دي مش بار بار د حکومت دا مطالبه وکړي چې مش پروژه کسټم کول او هغه کسټم نوي رجستریشن په مقامي سطح باندې حکم دي جاري کړی دی نو میژو انساني سره انشاءالله په دغه شی تعاون هم کوي میژ حکومت دا ویي چې دا اکسټینشن ته زیات کا پنځه کولاندر هم سره روکا چې دا خلک په خپل شی وداري او وطن د اپریشن در بیا زبنا تبا شوې د مدګر شوې د ترويسه پرمشتا د بارګینې ماوي زوی ا هنتی ملاو شوې
د یادې اتحادیه جنرال سیکرټر امداد خان وای چې په مقامی سطح باندې رجستریشن ته تیار دي که حکومت غواړي چې نوم لیکنه یې وشي خو ورته راتلون کې کې سم متبادل د هم جوړ کړي یا د کسٹم خلاص کړي چې د قانون لاندې ټول ګاډي کسٹم شي
د خپل حکومت نه میشت غوښتنه ده چې د میشت چې د کیم ټیکسی نه چې ګټې ته روانې دي 2023 نه بعد چې میشت سره په داسې سپیشل حکومت ته وونه کوي میشت غوښتنه غوړي چې میشت ګاډي ته د کسٹم کولا شي میشت سره په لکاوي ګاډي دي کاروبار اجازه ته میشت روکل شي چې میشت کیم د نان کسٹم ګاډي دي لکه سرنګي چې د سواد شي طریقې کار ده د ګاډي رجستریشن ده میشت د حکومت سره خپل پیرا پیرا تا وندا کیبه لازم ده ضروری ده پیراتا وندا که پسار ده چې میش کاروبار یا بندیزی نه
شمالی وزیرستان کې د موټر بارګینونو او بغیر کسٹم ګاډو مالکانو ته ځلې انتظامی نوټس جاری کړي چې د خپل نان کسٹم ګاډو رجستریشن یا نوم لیکنه وکړي او بغیر نوم لیکنې ګاډو په ضد به کاروایی کیږي مرستیال کمشنر شاهد علی خان مشال ریډیو ته وویل چې د ګاډو رجستریشن په مقامی سطح په سیمه کې د امن امان ټینګ ساتلو په غرض کړي چې د هر ګاډي ریکارډ نوم لیکنه له پولیسو او انتظامی سره موجوده وي باقی حکومت لا څه پریکړه نه دی کړې چې د بغیر کسټم ګاډو لپاره څه پالیسي جوړوي خیبر پښتونخوا سره زم شوې پخوانی قبایلی سیمې 2023 کال پورې حکومت ټیکس فری زون ګرځولې وې چې موده یې روان کال جون کې سرته رسی او راتلون کی وخت لپاره حکومت سا نوی رسمی پریکړه لا نه دی کړې عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې ندی ال شوي نو په میاشت کې او په دوو کې په څلورو کې خدا نه ال کېږي
دا نوي کل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راي څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دلوگ نمرو زمنگ بچی مری دا بھی گارے دا لاسا یاد رلو گے لاسا ندوی سارے سم زمنگ سا غم نشتا
د مشال ترانا لاندی د سنی او نړی حالات نور هم سپڑی او د تصویر د لا روشانه کولو حڅ کوي
دی میډیا هم دوم آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د څورواله خلک انتی پور تکړی کلاشن کو زغړې تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږه او هغه واپس راځي
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي
اردن کو په ټانک کې د جنوبی وزیرستان د ډیپټی کمشنر په دفتر کې پروند مسجد او مشران او ځوانانو په جرګه کې غوښتنه شوې چې ریاستي ادارې د خپل ذمہواري پوره کړي په سیمه کې د امنیت پر ځای کړي بلخو انتظامی چارواکي وایي چې په سیمه کې امن قائم ساتلو لپاره د پوځ سره په شریکه ګامونه پورته کوي او هڅه کوي چې د امنیت وضع نور هم ښه شي نور تفصیل له سیمې د مشالېډیو خبریال اشتیاق مسجد راکوي
د دغه جرګې غوښتنې په باراکښې د سویلي وزیرستان سروکۍ سیمې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی چې په دغه جرګه کښې په خپله موجود و مشال ریډیو ته وویل
نن په 15 تاریخ د وزیرستان د امن په والا باندې کومه قومي جرګه په ټانګ ډیسي کمپاؤنډ کښې وشوله په داسې په د کوم مشر د غونډې سیاسي پارټۍ جمهور کسان راغلي دي په دغې شی کوم متفق قطر ورپر دا وکړله ټیم د میجه پولی ورکر دی وسره ډاکټرون دی دغه په موکا موکا د طالبونو طرفه دمکې ملاویږي او دا ورته چې څه پولی نه کوي مشتا حکومت خپل څه تارو کی تر په موکا باندې فی الحال د پولی کمپاین باندې او د جکیم کو کمانډر کی صاحب درکړی و ها حکومت د زموورتي او درخل نه میج نه د امن زموورتي ورکر نه د پولی ورکر زموورتي ورکر نه فی الحال کوم د پولی نه بایکاټ نه کړای میج د یی ها چې میج ازوب ژوند غوري
پټانګ جرګاکشه برخه او خاصتن کای د سویلی وزیرستان پښتون ژغورنه غورزنګ مشر رحمت شاه ماسید خبره هم وروي
کوم نوجوانون وی سیاسي وی او کی مشرون وی یته د اول چې د امن زموري د ریاست او ریاست مشته امن روکاوی چې کیم غرینا دی بونډرې دی د پلو شه دی حکومت یې سره سنجدا نه دی حکومت یې سره نیت خراب دی چې کله نه دی مشته امن نه غوړي میزه امن غوړي هو دا هي چې د امن زموري پاکستان ریاست ته خپل زموري د وپېژندي
مشال ریډیو چې د ماسید مشهورونه جرګې غوښتنه د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مخه تکشش وی هغه وویل
څنګه چې نورو ډیسټریکټو کې د امن زمواري د حکومت ته او د حکومت طرف نه کوم کنسرن ډپارټمنټس کې فور فورس ته هاي کم مینټین کوي او هغه رنګه په سول وزیرستان کې هم د پولیس او د لا انفورسمنت ایجنسیز ان شاء الله اوس پورې امن ساتل هم دي او مسته بوم سره
د مسجد مشرونه دا هم ویل چې پښپښوښتم اکتوبر د سویلی وزیرستان ډپټي کمشنر او پوزي چارواکیو سره د نوې ضلع نوم او هډ کوارټر باندې په جرګاک شه و هم په خپل خورا د امن په حواله سره و خبر کوي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
اردن کو د خوست ولایت اړوند یعقوبیو او صبری ولسوالۍ اړوند ګورچاکو په سیمه کې د کرکټ هغه لوبې چې درې میاشتې وړاندې پیل شوې وې د یعقوبیو د ځوانو ستورو په بریا پای ته ورسېدې. په دې لوبو کې د خوست د مرکز ولسوالیو د کرکټ دوه نوي لوبډلو برخه واخیسته. د برنامې تابعا کوونکو ویل له دې لوبو یې موخه د قومونو او خلکو ترمنځ یووالی او په ځانګړي ډول له نشه یي توکو د ځوانانو ژغورل دي. نور حال د نجیب الله خیل په دې راپور کې
د خوست د یعقوبی او صبری ولسوالۍ اړوند د ګورچاکو د سیمې په ډاګي کې د کرکټ هغه لوبې چې درې میاشتې دوام وموند د یعقوبی ځوانو ستورو په بریا پای ته ورسېدې. د ټورنمنټ تابعا کوونکي وایي په دې لوبو کې چې پای لوبې ته یې د یعقوبی ځوانو ستورو لوبډلې او د ګورچاکو سپینغر لوبډلې لاره پیدا کړه. د خوست د مرکز او ولسوالیو دوه نوي ټیمونو ګډون کړی و. د لوبو ته هر ورځ د لري او نږدې سیمو لسګونه کسان ورتلل او تر ماښامه به د لوبو تماشا کوله. د لوبو یو تابعا کوونکی بادشاهوالی حیدر مشال راډیو ته وویل
د خوست ولایت د دولس ولسوالیو کسان کې او تقریبا درې میاشتې دوام وکړو. دوه نه لوبو ګډون کړو. پینل ته ګرچا کسمین غار لوبډاله یو ستار لار پیدا کړی و. د هدف دا د نشي توکو چې خاتم شي ځوانانو مینې والی تر وروري می ته پکې سره خاتم شي.
په بیلابیلو سیمو کې سپورتي لوبې د خلکو او ځوانانو د تماشې لپاره هم یو ښه موقع وي. د دې لوبو مالي لګښت په عربي هیوادونو کې یو خوستي مسافر راشد خان مخلص پر غاړه اخیستی و. د یعقوبیو د میرباس کلي اوسیدونکي رحمت الله فایز ویل دوی هر مازدیګر د خړ پړ میدان ته راتلل او له دې لوبو یې خوند اخیسته.
روزانه مونږ ګرځو دا لوبه د ځوانانو د یووالي پوره د ځوانانو د پوره خصوصا د نشه یي موادو د ضد د پوره بېخي ګټوره ده. هغه څوک چې ورزش کوي نو دا د نشې سره مینه نه لري او هغه څوک چې نشه کوي هغه ورزش نه شي کړی.
د برنامه یو بل تابعا کوونکی اباسین خوستی وایي دوی د خوست په نورو سیمو کې هم د کرکټ، فوټبال، والیبال او نورو مروجو لوبو مسابقې په پام کې لري.
ان شاء الله موږ داسې ډېر پلانونه لرو د والیبال لپاره د کرکټ لپاره چې په جلا جلا ځایونو کې په لار واچو تر څو خلکو ته موږ د ستیرای لپاره اوس ترتیب کړی پلان کړی موي او د کومونو ترمنځ یو والی اتفاق ته کار کړی.
د خوست د صبری او یعقوبی ولسوالی د خوست په شمال لوري کې پراته ده چې په تیرو دوه لسیزو کې جګړې او امنیتي پیښې پکې ډېرې وي. سره له دې چې کرکټ لوبه په خوست کې ډېر مینوال لري خو بیا هم د دې سیمې اوسیدونکي د سپورت په ګډون د ژوندانه په نورو ډګرونو کې هم تر ډېره له پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
تاسو مشال رادیو اوري. زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته غوږیستی تاسو زموږ پرونی په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شي. اوریدونکو په دې غړي کې موږ تاسو ته یو بل راپور هم لرو. هغه دا ده چې ملګرو ملتونو په نورستان کې یو لوبغالی پرانستلی دی چې پرې د سیمې ولس د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. دغه سیمه له ډېر وخت راهیسې دغه قسمه اسانتیاونه بے برخې وه. دا چې نور څه دي په دغه خلک دغه سټیډیم باندې دغه میدان باندې د سیمې خلکو نورې څه څرګندونې کړي په دې راپور کې.
د نورستان چارواکي وایي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې په مالی مرسته په دې ولایت کې د فوټبال د یو معیاري لوبغالي د جوړېدو سروې پای ته رسېدلی او په نږدې راتلونکي کې به یې چارې پیل شي. د نورستان د والي بیان سیف الدین لټون مشال راډیو ته وویل چې د لوبغالي د جوړېدو تر څنګ به له مرکز پارون څخه تر کانتیوا درې پورې 10 کیلومتره سرک هم د یونسیار په مالی مرسته جوړ شي. نوموړي وویل
دوه پروژې چې یوه د مرکز پارون اړوند د ډیوي په کلي کې د لوبغالي د جوړېدو پروژه ده، یوه د مرکز اړوند کانتیوا درې د چمن سرک دی 10 کیلومتره سرک دی، د یونیسیار په مالی مرسته دغه جوړیږي چې لومړنۍ تخنیکي چارې بشپړې شوې دي. دلته په نورستان کې تر اوسه پورې ځوانانو د لوبو یو معیاري لوبغالی نه و، دا د فوټبال لوبغالی دی خو د نورو لوبو لپاره به هم کاري ظرفیتونه ولري.
په نورستان کې لا هم د لوبو لپاره معیاري میدانونه نشته او ځوانان په کلیوالي میدانونو کې لوبې کوي. د دې ولایت د ځوانانو شورا مشر عنایت الرحمن رحماني مشال راډیو سره په خبرو کې د لوبغالي له جوړېدو څخه خوښي څرګندوي او وایي
څنګه چې نور ځوانان تمه لري چې هغه په اشرفتو کې په هر ډګر کې د ورزش په ډګر کې د نورستان ځوانان خاص کر په فوټبال او کرکټ کې ډېر مینوال لري او په واړه واړه ګراونډونو کې چې هیڅ معیار نشته د هغه ځایونو کې ډېر لوبه ترسره کوي. نو اوس زیر نورستان ولس او ځوانانو ته ده چې لوبغالي
د نورستان چارواکي وایي د کانتیوا دره چې د لیدو وړ سیمې لري، د سړک په جوړېدو به دې سیمې ته د سیلانیانو او د سیمې د خلکو په تګ راتګ کې اسانتیاوې رامنځته شي.
مشال رادیو ته غوږیستی او زه خپل اصلاح وکړم چې دغه راپور نه مخکې ما کومه سریزه وړاندې کړه. په هغه کې ما وویل چې دغه لوبغالی جوړ شوی خو بخي دغه لوبغالی جوړولو باندې کار روان دی. بیا هم تاسو به چې د نورستان چارواکي وایي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیار په مالی مرسته په دې ولایت کې د فوټبال معیاري لوبغالی او تر څنګ یې 10 کیلومتره سړک جوړیږي. او اوس هم وخت شوی دی 3 منټه کم 6 بجې. نو له ګلیاز وروستی لټ خبرونه اورو. د پاکستان فوج په کینیا کې د بلل شوی خبریال ارشد شریف د وژنې د پلټنو پوښتنه کړې ده. د فوج د عامه اړیکو د ادارې آی اس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار پرون یو شخصي ټلویزیون 24 نیوز سره په خبرو کې ویل چې حکومت ته یې په دغه اړه د بشپړو پلټنو لپاره خواست کړی دی. خبریال ارشد شریف د اتوار په شپه د کینیا په یو مرکزي سړک کې د پولیسو په ډزو کې وژل شوی و. د پولیسو په وینا دوی په سیمه کې د غلا د یوې پیښې په تړاو د مشکوکو غلو په لټون کې ول چې ارشد شریف د شناخت د غلطۍ له وجې ورڅخه وژل شو. د باڑی قومی مشران وای چې په سیمه کې د پولیسو بې ځای چاپو اندېښمن کړی دي. دا خبره د شلوبر قومی کونسل مشر عبدالقیوم افریدی پرون مشال لړیو ته کړي. بلخوا د خیبر ځلی پولیس چارواکي د نوم نو خودو په شرط مشال لړیو ته ویلي چې بغیر د مجسټریټ له اجازه ته چاپی نه وهي، خو ځینې داسې امنیتي دارښتا چې د پټو معلوماتو پر اساس د پی خبره د نشي توکو په کاروبار کې د ککړو کسانو پر ضد کاروایي اختیار لري. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د اکتوبر پر 28 د لاهور څخه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی.
پون په لاهور کې خبري کانفرنس ته وی چې دا لاریون د هیواد د رښتینی ازادۍ لپاره کوي او هیواد کې زر تر زر انتخابات غواړي. بلخوا د منصوبه بندي وفاقي وزیر حسن اقبال پرون په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د عمران خان ایجنډا په هیواد کې انتشار او بېقراری خپرول دي. د خبر پښتونخوا حکومت له مرکزي حکومت سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د لس ارب روپو غوښتنه کړې ده. دا خبره پر په خبر کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د کابینې غونډې وروسته د حکومت وایان بیرستر محمد لیسیف وویل چې وزیر اعظم شاه شریف د خیبر پښتونخوا د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د لس ارب روپو اعلان کړی و خو تر اوسه نه دی عملي کړی. په ایران کې د چارواکو خبرداري باوجود په ټول هیواد کې د مهسا امینی د وژنې پر ضد لاریونونه دوام لري او په سلبیخته مورځ د هغې قبر ته ورغلي. دوش کلنه مهسا امینی د سپتمبر په 14مه د پولیسو په حراست کې وړل شوې وه چې درې ورځې مخکې د حجاب په سمه توګه نه اغوستو په تور یې نیولې وه. د هغې مړینې چې چارواکو یې د زړه حمله بللې وه په ټول هیواد کې خلک راپارولي ول. او د کرکټ د شل اوریزا نړیوال جام په سیالو کې آیرلند انګلستان ته ماتې ورکړه خو د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه د باران له وجې لغوه شوه. ټاکل شوی چې سبا د بنگلاديش او جنوبي افریقا د هند او هالند او د پاکستان او زیمبابوې لوبډلې یو بل ته مخامخ شي.
حضور خندې سره د مشال ډونر جن ستا خبرولې پای ته ورسېږي. سبا سار پوره په 9 بجې به یو وار بیا زبک خبرونه پیلېږي خو پر همدې سپو تاسو د ډیور ډیو خبرونه اورېدئ. شیخ خپل کوربا سره لمومند د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. د الله پامان خو وختونه.